درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر په روانه غړی کې ستاسو قربایم په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د خبرونه به تر 15 بجو پورې وي په لومړی نیمای کې به خبرونه له خبرونو وروسته بلا بل رپورټونه را سره دی مرکې را سره دی د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه په دویمه نیمای کې 219 پروګرامونه اوریدای شي چې یو به د سولې په لور وي او بل به جمهوري غږونه خو د دې هر څه نه وړاندې انیسا اجمل په سټوډیو کې را سره ده هغه درته د دې مهال خبر نه وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پښتون شورینې تحریک سلور نور غړي لزندانه خوشی کړل شوې دي په کورما کې د دوو تنو د وشن خلاف مظاهره شوې ده او په روس کې د سرو سرو پکان کې د بند ماتې دوله وچې لږ تر لږه 45 تنه مړه شوې دي د خبرونو تفصیل د پښتون شورینې تحریک غړي بلال پښتون سردار عارف وزیر جمشید خان وزیر او دوست محمد خان نن د خیبر پښتونخوا داری پور له زندانه خوشی کړل شوی دی دوی د خړکمر تر پی خروستو په احتجاج کولو نیول شوی او بلال پښتون مشال ریډیو ته ویل شاوخوا 15 میاشتې وخت یې په جیل کې تیر کړ او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي دا لاغرستو دا چې د پښتون ژغورنې تحریک بل مخکخ ملا بهرام هم تر سکم 15 میاشتې بند وروستو پرون په کوټه کې له زندانه خوشی شو پښتون ژغورنې تحریک وایي د پښتنو دایمي حقونو لپاره مبارزه کوي خو د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي دا تحریک د ریاست خلاف ولس راپاروي او د نورو هیوادونو ایجنډا پر مخ وړي د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شاباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی دی شاباز شریف پرون په لاهور کې د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته ګډې خبري غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانغسته خو ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود وزیر اعظم عمران خان له ناکامۍ سره مخامخ دی
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کی
یقیناً اداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان پورا پورا مرست کرے دا ملک حالات بدل شی اور ملک کے پرمختگ شروع شی خدا ڈیرا بدمرغی دچی ددی تاریخی مرست کے باوجود ہم عمران خان ناکام شوے اور اس پلے ناکامی پہ اداروں اور تپی
جمعیت العلماء اسلام فی ګوند اکتوبر په وشتمره تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر ضد د آزادۍ مارچ پیلولو اعلان کړی او تور پورې کوي چې اوسنی حکومت د درغلیو له لارې جوړ شوی دی او دا به ختموي خو تحریک انصاف د درغلیو تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه په انتخاباتو کې ناکامه شوي نو ځکه د دوی حکومت نشي زغملی په کورما کې د اکتوبر په 15 د دوو ځایي اوسیدونکو د وژنې خلاف نن د صدي تاجرانو دوکاندارانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده د منډا سیمې فضل رحیم او د غزوی عبدالرشید عدالت ته روانو چې په یعقوبی کې وژل شوي وو نن د ځایي دوکاندارانو اتحادي او مشر ملک مومین خان مشال ریډیو ته ویل وړاندې هم د احتجاج له لارې له حکومت را تورنو کسانو د نیولو غوښتنه کړې وه خو هغې ورته هیڅ پام ونه کړ
نو دا غوړي چې د کومه اکثرتي آبادي چې دی دا په صدې باندې دی او دوی ته د صدې کې ټول نظام ورکړی شي ویلي چې پړشینور ته کوم خلک چې عدالت دپاره لوټ شي هلته چې دوی پیسې وشي او د دوی په هغې چې کومه فیصله وشي اولیارې کې هغه غیر محفوظ دي
بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر شفاعت وایي په دې پیښه کې تورنیو ته نیول شوی دی خو د نورو لپاره هڅې دوام لري د راولپنډه په ډوک کمالدین سیمه کې د مومندو ضلع د 9 کلن ماشوم نوید خان پلار له حکومت غوښتنه کړې چې د ده د زوی قاتلان دي سر تر سره ونیول شي اجمیر خان پرون مشال ریډیو ته ویل زوی د اکتوبر په 10 لا درک شوی چې د اکتوبر په 14 مړې وموندل شو بلخوا د ایرپورټ پولیس تاڼې چارواکو د غږ نه خپرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل نوید خان د جنسي تیری وروسته وژل شوی دی د چارواکو په خبره پولیسو خپلې پلټنې پیل کړې دي او دوه مشکوک کسان هم نیولې دي د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وای په قبایلي ضلعو کې ول سره سرکاري نوکری اعلان کړی دی جګړه نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په تیرو دریو میاشتو کې د قبایلي ضلعو د پرمختګ کارونو لپاره 65 ارب روپونه زیاتې ورکړي دي نوموړي زیاته کړه چې په تورخم پلي به تر نړیوالو معیارونو لاندې سهولتونه هم ورکوي بلخوا قبایلي اولس اکثره وایي چې حکومت یوازې اعلانونه کوي خو عملي کوي نه بلوچستان اسمبلی غوښتنه کړې ده چې د صوبې پوهنتون مبینه ویډیو سکینډل وروسته باید د پوهنتون وایس چانسلر او د هغه ملګري په سمدستي توګه له دندو لرې کړل شي. پرون د اسمبلی په غونډه کې د خیر خیګړې صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې یاد چارواکي د لرې کړل شي ځکه چې د دوی په موجودګۍ کې بې طرفه پلټنې نشي کېدی. د بلوچستان گورنر بیا پرون په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې بې طرفه پلټنې دوام لري. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جومات کې په پرونۍ چاودنه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 14 نور زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چاودنه په داسې حال کې شوي چې ګڼ خلک د جمعې په منځ ولاړ وو. د ننګرهار د والي بیان عطا الله خوږیاڼي پرون مشال ریډیو ته وویل داسې هم ویل کېږي چې په جومات د هوان ګولۍ لګېدلې ده. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې برید کې لاس نه لري. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت وایي د کراسنیوارسک کرایې سیمه کې د سرو زرو په کان کې د بند ماتېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 45 کان کیندونکي وژل شوي دي. انټرفاکس خبري ایجنس د ځایي چارواکو په حواله ویلي دا بند نن د 30 بارانونو په نتیجه کې مات شو او بو یې د ګڼو مزدورانو د استوګنې ځایونه هم له ځان سره وړي دي. د روس د پلټنو ادارې بیا په یو بیان کې ویلي د سرو زرو په کان کې د خوندیتوب د اصولونو له سرغړونې خلاف یې پلټنې پیل کړې دي. او بل خبر دا چې جاپان وایي دوی به د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف کې شامل نشي چې هدف یې په منځني ختیځ کې په مهمو تجارتي لارو د بحري جازونو تحفظ کول دي. خو ټوکیو ته په خوندي توګه د تیلو انتقال د یقیني کولو لپاره به خپلې بیړۍ ورولیږي. د جاپان د کابینې چیف سیکرټري یوشیهیدې سوګا د اکتوبر په 13 وویل چې ټوکیو به اوس هم له نږدې له امریکا سره په هلو ځلو کې همکاري کوي چې هدف یې په داسې وخت کې د تیلو ټینکرې خوندي کول دي چې په ټینکرو یو شمېر بریدونه شوي دي. د خبرونو پای او زم د همکار سره زهیر نه د کرن صوبایو د سبانی موسم حال اورو.
نن د خالی په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.98 روپۍ او په 1.99 روپۍ. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.22 روپۍ او یا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.76 روپۍ 60 پیسې او په 2.76 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.76 روپۍ 30 پیسې او په 1.76 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 99 پیسې اغستل کیږي او په 1 روپۍ 99 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت په محکمې په وینا سبا د اتوار په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18، بنو کې 30 او 14، ژوب کې 15 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 1 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا سراج ظاهر چې تاسو ته د هوا حال او د کرنسی بیا وړاندې کوله. تر دې وړاندې انیسا اجمل تاسو ته د خیبر پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او د نړۍ خبرونه وړاندې کړل. په پاتې خبرونه کې د دغه رپورټونو پروګرامونو تفصیل اوریدل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سلور نور غړي لبند خوش شول. د دوی په منځ کې عارف وزیر هم دی.
موږ چې کله دلته لاړشي د موږ ایمان تازه شي، موږ فخر پرې کړو چې د پښتنو سر کې موږ ډېر ساتو.
د یو شمېر نورو ګوندونو په شان مسلم لیگ نون هم د حکومت ضد د مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارش ملاتړ اعلان کړ. په بلوچستان پوهنتون کې د ویډیو سکینډل مخې ته راتلو جونې اندېښمنې کړې دي.
باتھروم سوئچ سوئچانو کی کیمرے لگی جنو چدا ماحول سڑے دوری کرسو پلنجونی اسٹیٹ یونیورسٹی اور کالج تک.
په ننګرهار کې نن ویر او ماتم دی. هلته پرون په هسکه مینه کې 14 لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله ور وړوله. یو ځایي ملک ستار خان داسې وایي.
داسې وګڼه چې دا ټولو د مړو د 30 کسانو کې به 35 کسه ماشومان 13 کلن 14 کلن 15 کلن 18 کلن او سپینګیري پکې 6 کسان دي.
د سونورو ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرامونه د سولې پر لور او جمهوري غږونه هم اوریدلی شي. راسره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی ریپورت. د پښتون ژغورنې غورځنګ سلور نور غړي له بنده خوش شول. دوی د خړ کمر تر پیښې وروسته پر احتجاج کولو نیول شو. دوی تر خوشی کېدو وروسته مشال رډیو ته وویل چې کسان په زندان کې ډیره سختۍ پی شوی وه، خو بیا به هم پر امن اوسي او خپلې مبارزې ته به دوام ورکوي. حکومتي چارواکي وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په خپلو غونډو کې د ریاستي ادارو پر ضد خبرې کوي، نو ځکه نیول کېږي او په بند کې اچول کېږي. بوریوال کاکړ له خوشی شوو کسانو سره غږېدلی او دا رپورټ یې تیار کړی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي بلال پښتون، سردار عارف وزیر، جمشید خان وزیر او دوست محمد د اکتوبر پر 19 د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه خوشی سو. دوی تر خوشی کېدو وروسته له مشال رادیو سره په خبرو کې د نیول کېدو، خوشی کېدو او هوډ په اړه خبرې وکړې. د روان 2019 کال د مئی پر 26 د خړ کمر تر پیښو وروسته په بنو کې د احتجاج پر مهال نیول سوی بلال پښتون د خپل گرفتاری او زندان په اړه مشال رادیو ته وویل:
28 مئی باندې هلته گرفتار کړو، بیا شپه مولتا وکړه بنو کې. 28 مئی باندې روان کړو هریپور ته، په 3 MPO کې، 3 MPO ختم شوله 17 دن کې، هائی کورټ کې مریټ وکړو. نو بیا شکل زمار یا یو نو د دې نه معلومه فایر وای په ما په شوله او چې په ډېر باندې وتم نوالتا پولیس راته ولاړو، ډېر کړه روان شو ډی خان ته یوړم. په ډی خان کې مې شپږ شپې په جیل سنټر جیل کې وکړلې. بیا غار یې کړه په سراغ له بیا ټانک والے فایر نه معلومه فایر او چې څو کسانو باندې اخته اچولای وو. بیا چې هغه ختم شوله بیا یې ما باندې ټانک ته لاړم. 5 دن چې کله ټانک یې راغله بیا یې 3 MPO کې واچولم هریپور ته واپس. هریپور کې زما تقریبا 5 مہینې وتلې.
د خړ کمر تر پیښو وروسته علي وزیر پر هغه ځای نیول سوی وو او محسن داوړ څو ورځې وروسته ځان پولیسو ته سپارلی وو. د دوی د گرفتاری پر ضد په واڼه کې د اگست پر 2 د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو د سردار عارف وزیر په مشرۍ کې پراخ احتجاج کړی وو. نوموړي د خپل گرفتاری په اړه مشال رادیو ته وویل:
لاس کم درې میاشتې دما پوره شولې په واڼه کې علي وزیر او د محسن داوړ په حق موږ مظاهره کړې وه. پاکې ونیولې دهشتګرد عدالت یغ بری کړو، بیا بله د فار امریکاس کرا یغ بری کړو، بیا په 3 MPO کې هریپور ته یوړو. موږ چې کله جیل ته لاړ شي د موږ ایمان تازه شي د پښتنو په حق کې، موږ فخر پرې کړو چې د پښتنو په سر کې موږ جیل ته ځو.
جمشید خان وزیر هم په واڼه کې نیول سوی وو. دی وای پر دې سربیره به خپلې سوله ییزې مبارزې ته دوام ورکوي چې په زندان کې پرې ډېره سختي سوی وه.
بس مونږ خپل پر امن د پښتون د ژوند لپاره به هغه مبارزه جاری ساتو، د خپل شرحو چې کوم ترتیب دی او لکه مخکې چې څنګه مونږ پر امن وو نو اوس به هم پر امن د خپل د پښتنو د حق لپاره به انشاءالله هر هغه منډه تر وهو لکه څنګه چې مونږ مخکې ولو. او په دا جیلونه او په دا زندانونه به مونږ دینه نه پشا کیږو.
دا له هغه وروسته ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل مخکښ ملا بهرام هم تر څه کم 15 میاشتې بند وروسته د اکتوبر پر 13 په کوټه کې له زندانه خوشی سو. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر لس زیات غړي لا هم د ملک په بیلابیلو زندانونو کې بند دي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کوي چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ تر شا د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې دي او دوی پر خپل خاوره امن غواړي. خو د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي دا تور ردوي او دا د ملک بدنامولو یو بهرنی ایجنډا بولي.
بوریوال کاکړ: پاکستان مسلم لیگ نون د حکومت پر ضد د جمعیت علما اسلام فی د احتجاجي تحریک د مرستې اعلان کړی دی. دا پریکړه پرون د ګوند مشر شهباز شریف په لاهور کې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن سره یوې شریکې خبرې غونډې ته په وینا کې کړی ده. دا په داسې حال کې ده چې حکومت د اپوزیشن سره د خبرو اترو لپاره یو کمیټه هم جوړه کړې ده. سراج ظهیر نور تفصیل دروي.
لاہور کې د اکتوبر په 13 د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف د مولانا فضل الرحمن سره په ګډه خبري غونډه کې وویل. دوی د نواز شریف د خط پر رڼا کې په 1 اکتوبر کې دونکې د جمعیت العلماء اسلام په ازادي مارچ کې په مکمل توګه د ګډون فیصله کړي. د نوموړي په خبره د پاکستان ادارو د عمران خان مرسته وکړه، خو بیا هم دې له ناکامۍ سره مخ شو او خپل دغه ناکامي په ادارو ورته پی.
یقیناً
ادارو د پی ٹی آئی او عمران خان پوره پوره مرسته کړي د ملک حالات بدل شي او ملک کې پرمختګ شروع شي. خو دا ډېره بدمرغي ده چې د دې تاریخي مرستې باوجود هم عمران خان ناکام شوی او اوس خپلې ناکامۍ په ادارو ورتپي. او که یوازې 25% داسې مرسته پریوتی نه پریوتی حکومت ته هم میلاو شوی وه، نو پاکستان بنن د پرمختګ په لار د جهاز په شان روان وو. په دې موقع مولانا فضل الرحمن وویل، نن ټول کام او ټول اپوزیشن ګوندونه یوه خوله دي چې پاکستان تحریک انصاف حکومت ناکامه شوه باید چې اوس استعفا ورکړي. د نوموړي په خبره دوی وړاندې هم ویلي او اوس یې هم وایي چې دا حکومت په درغلیو جوړ شوی او تر هغه به مذاکرات نه کوي تر څو چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا نه وي ورکړي.
پاکستان مسلم لیگ نون آج انہوں نے
دی وی پاکستان مسلم لیگ نون په حتمی توګه په یو دیرشم اکتوبر د ټول قام سره اسلام آباد ته داخلي دو فیصله وکړه او نن د دوی دا اعلان په حتمی توګه کامی آواز جوړ شو. که خدای کول ټول اپوزیشن ګوندونه او د هغوی مشران په دې ازادي مارچ کې ګډون کوي.
قائدین اس مارچ میں شریک ہو رہے ہیں.
دا پتہ سے حال کے دچ وزیر اعظم عمران خان دے دفاع دے چارو لپارا وفاقی وزیر پرویز خٹک پ مشارکے دے مولانا فضل الرحمان سر دے مذاکرات لپارے یو وکسیزہ کمیٹی اعلان کڑی چ دے احتجاجی مارچ و درول لپارا بلا اپوزیشن سر مذاکرات کوی او وے کہ کم غختنی جائز وی نو غب اور لمنی. خود مولانا فضل الرحمان پ خبر چ دے عمران خان لے استعفا بغیر مذاکرات نہ کوی. مشل ریڈیو چ دا اپوزیشن گوندونو پدی دریز او دا حکومت دے مذاکرات پدی فیصلہ په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال شمیم شاهد نو پوښتل نو هغه وی دی نوی نه چې دا مذاکرات کامیاب شي.
موجوده حکومت خلاف چې کوم د حزب اختلاف مخالف ډلې دي نو تقریبا ټول اتحاد طرف ته روان دي. په دې حکومت کې چې کوم مخالف ډلې دي او د هغې چې کوم مشران دي هغه چې کومه بېعزتي کېږي چې کمزور زیاتې روان دی. زه دا وایم چې دا مخالف ډلې چې یو ځای کېږي او دا د عمران خان او د عمران خان د حکومت او د هغې خپله ګناه ده. د سیاسي بصیرت
د اپوزیشن گنجونو طور پوری کوي چې د کال 2013 په عامو ټول ټاکنو کې درغلي شوی خو د پاکستان الیکشن کمیشن او حکومت بیا دغه تورونه ردوي او وایي دغه ټول ټاکنې پاکي او بې پرې شوی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن او حکومت غړو غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل پلټنې دې وشي او د پوهنتون وایس چانسلر او دغه ملګري دې له خپلو چوکیو لیرې کړل شي. په عین حال کې سیاسي ګوندونو هم د دې کار پر ضد احتجاج کړی دی. بلخوا د بلوچستان ګورنر د پیښې د پلټنو ذمهوارو کسانو ته د سزا ورکولو ژمنه کړې ده. له کوټې زموږ همکار ایوب ترین رپورټ لري.
د بلوچستان اسمبلی غونډه چې کله تیر مازدیګر د ډیپټی سپیکر سردار بابر موسی خیل په مشرتابه کې پیل شوه نو د اسمبلی زیاتره غړو یو ځل بیا د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکندر ستونزه راپورته کړه او غوښتنه وکړه چې د بلوچستان پوهنتون وایس چانسلر او د هغه سره د نور لوړ رتبه چارواکي سمدلاسه د خپلې دندې څخه لرې کړل سي. په دې ترڅ کې د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وویل چې د دغه مامورینو د شتوالي له وجې بے طرفه پلټنې نشي کېدلی.
د
بلوچستان د خیر شګړي صوبایي وزیر اسد بلوچ وایي په کار دی چې ټول په وخلوسو او دغه وایس چانسلر د یونیورسټي څخه وباسو ځکه چې دا یوازې د زده کوونکو ستونزه نه ده بلکې د بلوچستان عزت یې تارتار کړی دی. کچیری دا کسان هلته موجود وي نو په آزاده توګه پلټنې امکان نه لري. بل خواته د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکینډل په ضد د سیاسي جماعتو له لوري هم د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې اړه د بلوچستان نېشنل ګوند مرکزي مرستیال مشر ملک عبدالولي کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې د ډېره وخته راهیسې په پوهنتون کې دا کیسه روانه وه خو د ویرې له امله چا غږ نسو کولی.
نن ډېر غټه مسله ده د بلوچستان دا په کار دا دی چې دا ټولو پارټیانې ټولو تنظیمونه تعلیم تعلیم او
بلخوا ته ډېری کسان اوس خپل بچان د پوهنتون څخه د ایستلو او د لیک لوست لړۍ ځای پر ځای د پرېښودلو په فکر کې دي. په دې ترڅ کې د خیر شګړې یوې کارکوونکي سمینا ګل راته وویل
موږ دا رنګه قبایلي ماحول کې اوسو چې آلریډي موږ انجونې چې د یونیورسټي او کالج ته ډېر کم لجل کیجی نو چې دا رنګ واقع کیجی ایون تر دا حد پوری چې په باتھروم سوئچانو کې کیمرې لګیږي نو چې دا ماحول سړی وګوري بیا څوک خپل انجونی استي.
په دې ترس کې د بلوچستان والی امان الله یاسینزی هم د بلوچستان پوهنتون د ویډیو سکندل په اړه یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د پیښ په اړه د اف ای ای له لوري د پلټنې کار روان دی او چې کوم خلک په دې کې تورن موندل شو هغه ته به د قانون لاندې سخت سزا ورکول کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
په راولپنډی کې د مومندو ضلع د وژل شوي نه کلن ماشوم نوید خان مور او پلار له حکومت غوښتنه کړې چې د هغه په وژنه کې ککړ کسان دي زر تر زره ونیسي او دوی سره د انصاف وشي. نوید خان د اکتوبر په لسمه د راولپنډی څخه له درکه شو چې بیا د اکتوبر په شپاړسمه مړې وموندل شو. بلخوا پولیس وایي د وژنې پلټنې پیل کړې دي او دوه مشکوک کسان یې گرفتار کړي دي. نور معلومات له اسلام آباد زموږ همکار احمدالله راکوي.
د نوید خان پلار اجمیر خان پرون د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل سوی د اکتوبر په لسمه نیټه ماخام د شپږو بجو نه وروسته لا درکه شو او د اکتوبر په شپاړسمه د کور نه تقریبا یو نیم سل متره لرې په پټو کې خراب کړل شوی مړې وموندو.
تقریبا شپږو بجو پورې دا ماشوم د کور مخې ته لوبې کولې. موږ مزدکار خلک موږ سارزو وروره ماخوستن راځو. موږ چې ماخام تقریبا نه بجې رالو کور ته ماشومان ویل چې بې الک نشته دا خوا دې خوا داسې چکړل. لاړو ادارو مدارو کې هسپتالونو کې پام وکړو.
بلخوا د ایئرپورټ تانه ایس ایچ او د آواز نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل نه کلن نوید خان د جنسي تیری وروسته وجل شوی دی. پولیسو خپل پلټنې شروع کړي دي او په ابتدایي توګه یې د شک په بنیاد دوه کسان نیولي هم دي. د مومندو ضلع منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی نثار مومند چې متاثره کورنۍ سره د غمرازۍ لپاره ورغلی و مشال ریډیو ته وویل له دې وړاندې هم داسې یو شمیر کیسونه مخې ته راغلي دي او په صحیح توګه د پلټنې نه کېدو له وجې تر اوسه یو مجرم ته هم سزا ورنه کړې شوه.
افسوس دا دی چې د دې فیاد شپږ ورځې مخکې کټ شوی او په شپږمه ورځ د ده ډډ باډي ملاویږي او دغه ډډ باډي عام خلک راوچتوي او تانه چې کله زموږ د پښتنو رپورټ راشي نو دا وایي که دا خبره دوی زر حل نه کړله نو زه به د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا مسله ضرور
د روان کال په جون اگست او ستمبر میاشتو کې د پنجاب صوبې قصور ضلع په چونیا تحصیل کې اتنا تر دولس کالو پورې څلور ماشومان د جنسي تیری وروسته وجل شوي وو. مشال ریډیو چې د ماشومانو د حقونو یو فعال امتیاز احمد نه تپوس وکړو چې د جنسي تیری دا پیښې ولې را مخې ته کیږي او مخنیوی یې څنګه ممکن دی. نو نوموړی وایي داسې پیښو بیلابیل لاملونه دي. د یادونې دا چې د ستمبر په 28مه نیټه د خیبر پختونخوا په مردان کې د فرحان الله نومي ماشوم مړې هم موندل شوی و چې تشدد ورباندې شوی و او کورنۍ یې شک کوو چې په هغه جنسي تیری شوی دی. له دې وړاندې هم په مردان نوخار او د سوابۍ ضلعو په ځینو برخو کې یو شمیر ماشومان له تشدد او جنسي تیری وروسته وجل شوي دي.
په کورما کې د اکتوبر په 15مه د دوو ځایي اوسیدونکو د وژنې خلاف نن د صدې تاجرانو او دکاندارانو احتجاجي مظاهره کړې او حکومت ته د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مونډا سیمې فزر رحیم او د غزوی عبدالرشید عدالت ته روان ول چې په یعقوبی کلی کې وژل شو. بلخوا د سیمې ډیپټي کمشنر شاه فهد ویلي په دې پیښه کې تورن یو تن نیول شوی خو د نورو لپاره هڅې دوام لري. په دې اړه رپورټ لرو چې زموږ همکار طارق اورکزی درته وړاندې کوي.
معلوماتو در مخه د صدې په بازار کې د هفته له سهاره ټول دوکانونه او مارکیټونه په مکمله توګه بند دي او په غټ شمیر کې خلک هغلتا په مرکزی چوک کې پر لټوهاله هوټل پړچنار روډ تړلې دي. د ځایي دوکاندارانو اتحادیه یو مشر ملک مومن خان وايي حکومت ته ویلي وو چې غوښتنو ته پام ورکړي خو هغه دا سر نه کړل نو مجبور شول چې احتجاج وکړي.
نو ځای دا غوړي چې د کومه اکثریتي باندې چې دا په صدې باندې دي او دوی ته د صدې کې ټول نظام ورکړی شي ویلي چې پړچنار د کوم خلک چې عدالت په اړه لوټ شي هلته چې دوی پیشي وشي او
د نه پورز د مونډا سیمی فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید هله په یعقوبیو کې وژل شول کله چې هغوی په عدالت کې د دوو جنکو د رتختولو په کیس کې د پیشه لپاره پړچنار ته ورغلی ول. تر هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو سخت احتجاجونه وکړل او خپل مړي د صدې په چوک کې کېښودل روډونه وتړل او ګاړو ته هرور واچولو. نن یو وار بیا د خپلو غوښتنو په حق کې د سیمې اوسیدونکو احتجاج کړی چې له وجې هغلته تجارت ځنډېدلی او ګڼ شمېر ګاډي ودرېدلې دي. د سیمې سیمی فضل ربی وای حکومت یې حل ولې نه روباسي چې دغه مسله سر ته ورسیږي او دوی هم په آرام شي.
بیماران ته او سره مسافران ته عام خلک ته کوم شهري خلک دي سدي خاص سدي خلک هغو ته ډېر زیات تکلیف دی چې بازار بند وي. نو حکومت نه خواست کوو چې په سلیزه توګه دې امن خط احتجاج ختم کړي چې د خلکو د مشکلات حل شي.
بلخوا د سیمې انتظامی مشر ډپټي کمشنر شفاعت وای د دوو تنانو په وژلو کې کاکړ یو ملزم نیول شوی خو ولې په کیس کې مطلوب د دوو نورو لپاره د دوی هڅې روانې دي. شفاعت زیاتوي کمی نورې غوښتنې ورنه شوي پر هغوی کار روان دی خو لږ وخت به ورباندې لګېږي ځکه چې کاغذي کاروایی او نور لازم سیزونه ورته پوروکېدونکي دي. مذهب تر بدلول وروسته د مونډا سیمې د سنی مذهب له دوو هلکانو سره ودونه کړي چې پر دغه د هغوی کورنۍ ډېرې خفه وې او غوښتنه یې کوله چې خپل جنکۍ دې ورته واپس کړی شي خو دوی ورته انکار کړی و. که څو هم هغه جنکۍ او هلکان د مرګ له ویرې خپله سیمه پرېښودلې خو هغوی په هغه وخت د ویډیو له لارې دا اقرار کړی و چې دوی په خپله خوښه دا هر څه کړي او چا ورباندې هیڅ زور نشته. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوس ورځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې نن ویر او ماتم دی. هلته پرون په هسک کمینه کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. زمون همکار اجمل آن د سیمې یو قومي مشر ملک ستار سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د جومات په پرونی چاودنه کې دقیقا څومره کسان وژل شوي او څومره کسان ټپیان دي.
څه فکر کوئ چې دا په جومات کې چاودنه دی؟ جودري په جومات کې چاودنه د چا کار کېدای شي؟
یاره باور وکړه زه اوسه پورې نه پېدلی یم. پېښه اوسه باندې پېدلی زه به چا کړی دقیق نه سم ویلی.
داسې ویل کېږي چې په وروستیو کې د تاسو د سیمې د خلکو او همدارنګه د تاسو نه پورته د کومه سیمه چې ده هلته د داعش وسله وال میشتي. ویل کېږي چې په دغه کلي باندې اوبه هم بندې کړې وي او یو څه اختلافات و هغوی څه غوښتنې لرلې. په دې اړه باندې د اوازې صحیح دي؟
دا تقریبا شپږ میاشتې یا څلور پنځه میاشتې د اوبه په موږ باندې لیدلي دواړه منوسو پسر منوسو.
نو دوی څه غواړي تاسو نه؟
کله چې مخالفینو موږ ته ځواب وکړ یو خط یې راته راوله. د خط بیا موږ ویولټونی ده ولا سوال سره دا خبره شریکه که ورته مې دا خبره دغه غوښتنه لري. دوی غواړي چای غواړي بوره غواړي. تا تاسو پرې موږ ته به دوی اوبه راخوشې کړه. بدبختانه دوی موږ ته اجازه را نه کړه. هغه خیری چارې دا موږ دوی ولس سره
اوس تاسو سره د دغه لوی پیښې نه وروسته له حکومت نه کابل نه مرکز جلال آباد نه چا تماس نیولی دی؟ چا هم ستونزې اورېدلې که نه دي اورېدلې؟
نه اوسه پورې څوک راغلي نه دي. دغه دولس زموږ د دې بالا د هسک مېنځ ولسوالۍ د امنیه قومندان راغلی. یو مهري اردو والا قومندان همزادا راغلی چې پرون بېګا مخام پورې سره و
د نن هم تاسو څه جسدونه خاورو ته وسپارل؟ څو کسان مو نن خاورو ته وسپارل؟
ټول څلور شپېته کسان سم بېګا خاصه سپاتې وو.
د تاسو د شینوارو سیمه له اوږدې مودې راهیسې د دغه مشکل سره مخ ده. وخت په وخت پکې دغسې عملي کېږي، خلک یې تهدیدېږي، اوبه ورباندې بندېږي. تاسو د خپل تاسو د خپل ستونزې د مقاماتو او چارواکو ته ویلي دي؟ دوی د تاسو دا خبرې اورېدلې دي؟ تروسه پورې همداسې دقیق اقدامات کتلي دي چې د تاسو مشکلات کم کړي؟
نه دا اوسه پورې دې داسې د کم اقدام نه دی کړی.
اوس چې تاسو د دومره یوې لویې پېښې نه راووتئ، د تاسو غوښتنه څه ده؟ څه غواړئ د افغانستان د نورو سیمو له خلکو نه، د حکومت نه، د چارواکو نه؟ د تاسو د دې سیمې خلک څه غوښتنه اوس لري د دومره یوې لویې ناورین او غم نه وروسته؟
نو عزتمنه څوک نه دی راغلي چې موږ ورسره کښېنو خبره وکړو. یاد چې کومه غوښتنه ته نه ولو څوک راغلي نه دي. څو لسي خلک دي لسي
دغه مرګ ژوبله کې؟ دغه مرګ ژوبله کې ماشومان هم شامل دي؟
داسې وګڼه چې د ټولو د مړو د څلور شپېته کسانو کې به څلوېښت پنځوس کسه ماشومان دیارلس کلن او څوارلس کلن او پنځلس کلن او اتلس کلن او سپینګیري پکې شپږ کسان دي. چومینه بې د شپېتو او د اویا کلن
دا د پیښې څرنګوالی څنګه و په سیمه کې په دې جومات کې دا د جومات چاودنې له کبله چې راغورځېدلی دی دا کسان ډېر وژلي که نه خپله چاودنې هم ډېر خلک ته زیان اړولې؟
خبره داسې وه مشر زما خبره واوره چې دلته کله جومات کې جمعې د منځه اول رکات وشو په دویم رکات یې دا فدیه رامته زه یو زنانه وم چې ټولو جامو سړی ورننه جومات ته او دا بم انفجار وکړو یوې زنانه د خولې خبره وه.
او بیا جومات په خلکو رالویدلی دی یعنی دا جومات
جومات په راول دا لرګي په راول دغه لرګیو د جومات خاورو خزلو خلک خرابه کړو شیدانې کړه د جومات څلور وړه دیوال د منځه تلي
د هسکې مینې د دیبالا قامی مشر ملک ستارو چې زموږ د همکار اجمل آن پوښتنې ځوابولې. د همدې سره د خپرونې نیمایي برخې ته رسیږو. په پېښور کې 4:30 شوې دي. انیس اجمل په سټوډیو کې دا تاسو ته د خبرنو لنډیز دروروي.
د پښتون ژغورنې تحریک غړي بلال پښتون، سردار عارف وزیر، جمشید خان وزیر او دوست محمد نن د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه خوشي کړل شوي دي. دوی د خړ کمر تر پیښې وروسته په احتجاج کولو نیول شوي وو. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی په آزادۍ مارچ کې د بشپړ ګډون کولو اعلان کړی دی. شهباز شریف پرون په لاهور کې د جمعیت العلماء اسلام له مشر مولانا فضل الرحمان سره تر ملاقات وروسته ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې د کومې ادارې نوم وانغسته خو ویې ویل چې د ادارو د ملاتړ باوجود وزیر اعظم عمران خان له ناکامۍ سره مخامخ دی. په کورما کې د اکتوبر په 15 د دوه ځایي اوسیدونکو د وژنې خلاف نن د صدې تاجرانو دوکاندارانو احتجاجي مظاهره کړې او له حکومت یې د قاتلانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د منډا سیمې فضل رحیم او د هغه زوی عبدالرشید عدالت ته روان و چې په یعقوبی کلي کې وژل شوي وو. د پنډه خار په ډوک کمال دین سیمه کې د مومندو سلی د 9 ماشوم نوید خان پلار له حکومت غوښتنه کړې چې د سوی قاتلان دي سر تر سره ونیول شي. اجمیر خان پرین مشال ریډیو ته لسوی د اکتوبر په 10 لا درک شي وو چې اکتوبر په 14 مړې اومندل شو. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه وای په قبلي ضلعو کې ول سره سرکاري نوکرۍ اعلان کړي دي. جګړه نن له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې په تېرو دریو میاشتو کې د قبلي ضلعو د پرمختیا کارونو لپاره 65 اربه روپۍ زیاتې ورکړې دي. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جومات کې په پرونی چاودنه کې وژل شوي لږ تر لږه 9 کسان خاورو ته وسپارل شو. ولایتي شورا غړي سهراب قادري ویلي چاودنه په داسې حال کې شوې چې ګڼ خلک د جمعې په منځ ولاړ وو. او د روسیې د بیړنۍ او چارو وزارت وایي په کراسنو یارسک کرای سیمه کې د سرو زرو په کان کې د بند ماتېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کان کیندونکي وژل شوي دي. انټرفاکس خبرې ایجنسی د ځایي چارواکو په حواله ویلي د بند نن د تیزو بارانونو په نتیجه کې مات شو. او جاپان وایي دوی به د امریکا په مشرۍ هغه ائتلاف کې شامل نه شي چې هدف یې په منځني ختیځ کې په مهمو تجارتي لارو د بحري جګړو تحقیق کول دي. خو ټوکیو ته په خوندي توګه د تیلو انتقال د لیکلو لپاره به پلی بیڑے ور بلی دی.
انیسا اجمل وا چې د خبرنو لنډیزې دراورو. اوریدونکو په دې دوه منیمای کې دوه پروګرامونه دی. بشیر غوخ تاسو ته د سولې پر لور او عبدالحی کاکړ تاسو ته جمهوری ژغونه پروګرام وړاندې کوي. د خبرونې یو په بل پسې اوریدل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو هر کال د اکتوبر په 2 د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې دا پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلول شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لپاره څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر غواخم هر کله هم کوم دا د بشری حقونو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په 2 سویزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتره مزل وکړي.
بابا د دې مزل یو منتظم راجا ګوبال فرانس پریس خبري ایجنس ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګري کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جی جگت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام وړ وو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه بحثونه ولرو، په ځینو ځایونو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو، بیا به جنیوا ته ورشو، هلته به د یوې هفتې لپاره یو او د غریبۍ، تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو. دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت اوس غری کی حالت څنګه حیران یم چې نفرت اوس غری کی حالت څنګه څنګه مرد دے انسان لفرختوں نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پتش کا خسبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 changa 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 changa
tasil mashal radio da sole par lor khabarona د 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده. نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي. ابی احمد علی د گاونډي هیواد اریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجه ختمه کړه او له همدې کبل ورته دا جایزه ورکړل شوه. ایتوپیا او اریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمینو سیمې په سر جنگ وکړ. د دې جنگ په مهال له دواړو خواو په زرګونو خلک ووژل شول. که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلی و خو پوله لانجمنه وه او تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه. په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د اریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه به ورته ورکوي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ. دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو اوس دوستان شول. په دې اړه نور حال درته نجیب امیر وایي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړه. د گیتا تونبرګ په نوم یو 14 کلنه سویډنۍ جینۍ د آب و هوا یا اقلیم فعاله هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي. ګمانونه نور هم ډېر وو، لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي. همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بې پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي، خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته. نوموړي په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې وه. د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او اریټریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې شل کلنه جګړه پای ته رسیدلې وه. دغه دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې وه. کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید، نو سیاسي قیدیان یې خوشې کړل او د اریټریا له مشر ایسایاس افورکی سره یې د سولې تړون لاسلیک کړ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي، نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ بکی د پښتنو بادشاه خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتني ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدده کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړې چې د بادشاه خان په خدایي خدمتګار تحریکی تازه یو کتاب لیکل دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتګار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې په نورو کتابونو کې یا په نور ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتګار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر دی چې په خدای خدمتګار چې هلته خدای خدمتګار سره یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتګار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلې دی او سوال اساسی دا دی چې آیا دا تحریک چې وو دا ستراتیژیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري، ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتګار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیژي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارې نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه
وو. استاذ ورچوال صاحب، څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې؟ داسې نه وي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راغیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتګار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنې دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم وو او پښتنو چې کومې جګړې کړې د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت وو چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه د پلار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتګار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیژیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنی که پښتنو یا بادشاه خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به دغه څه نه چې دی وستر لاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه
کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسی مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دي. صحیح ده چې خدای خدمتګر مثلا په هغه وخت کې ولیکل استراتیجی نه لرله، خو د یو استراتیجی ټول مواد لرل، مثلا خدای خدمتګر یو ویژن لر، اهداف لرل، لیډرشپ لر، تاکتیکونه لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم وو.
د سولې پر لور
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پاتې رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه خکم. خوشاله اوسئ.
دا مشال تر څنګه اوسه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 150 کلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادی بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړي. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو په اړه د جمهوریت غونو په نوم ځانګړي پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز جانس خان په اړه ده. جانس خان چې د سیمې خلک د جانس خان کاکا په نوم یادوي، په 1909 کال کې د سوابۍ په مانیری کلي کې زیږیدلی. هغه په داسې ورځو کې په دې نړۍ کې سترګې پرانستی چې پر هندوستان د برتانویانو قبضه وه او د هغو له هندوستانه د ایستلو لپاره سیاسي ګوندونو مبارزه کوله. د پښتنو په وطن کې د دې مبارزې مخکښ باچا خان او د هغه خدای خدمتګار تحریکو. هر ورځ به جلسه وه، جلوس و، هړتال و، په ښار، په کوڅه، کور او حجره کې هم د انګریزانو له خپل وطنه د شړلو لپاره بحثونه ول. د انګریز فوج په ډزو کې به سیاسي مبارزین وژل کېدل او خلک به په جیلونو کې اچول کېدل. هم په دې سیاسي فضا کې جانس خان ستریدلی. سیاست، مبارزه او مزاحمت په شعور کې ځای موندلی. خو بیا 1948 کال راغلی، پاکستان جوړ شو، خو یوولس کال وروسته د فوج مشر جنرال ایوب خان مارشل ولګوله. پاکستان هغه وخت لامات نه و او د نن بنگلادیش هغه وخت د پاکستان حصه وه چې ورته به مشرقي پاکستان ویل کېدل. په 1955 کال کې د پاکستان د هغه وخت موقتي ګورنر جنرال سکندر مرزا پاکستان په انتظامی توګه په دوو برخو ویشلی چې وته مغربي پاکستان نوم ورکړ او بل وار لمخه مشرقي پاکستان نومېدلی. دې پلان ته ون یونټ ویل کېدل. د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او سین صوبې حیثیت ختم او دوی په مغرب پاکستان ګډې شوې چې د دې صوبو مشرانو د ون یونټ مخالفت وکړ. دوی به ویل چې ون یونټ د دوی د وسایلو خوړلو او د شناخت له منځه وړلو په معنا دی. د ون یونټ او وروسته د جنرال ایوب خان د مارشال لا پر ضد د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي سیاسي مبارزه پیل کړې وه. جانس خان د دې ګوند تر سیاسي اثر لاندې وی. هغه د مارشال او ون یونټ ختمولو او د خپل مشرانو د خلاصولو په اړه په 1944 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
گرفتار لاشم چې دا ون یونټ باندې راغو ماتولو د دې ماتولو کو دغه کونه په دې کې موږ دور جدوجهد جلسی جلسونه منډې تر ما والی بیا ایجوکیشن شروع شو په عدالتونو به ورتو عدالتونو کې هم نوې چې باچا خان په جیل کې او باچا خان را ریاش کړی شي او که باچا خان نه ریا کوي نو موږ هم ځن نه ځو. په دې دوران کې دا تاریخ ما چلاو گرفتار پیخور جیل سے بولے گلم پیخور جیل کی سردی خردی بند والات کی پشاور جیل کز والات بارک نمبر 10 اس میں میاد دیکھے
لانی بلکہ دورست پر هغه مقدمه جوړی سوی او جانس خان ته عدالت درې کاله د جیل سزا واورولا. خو دا د ورستای جیل ثابت نسو بلکې ل جیل راوت ورستا هغه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. د جنرال ایوب خان مرشله ختمه سو هغه په 1979 کال کې اقتدار جنرال یایا خان ته وسپارلې. یایا خان په 1990 کال کې په ټول پاکستان کې انتخابات وکړل او په 1991 کال کې اقتدار د پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو ته حواله کړ. بیا جنرال ضیاء الحق په 1991 کال کې د بوټو حکومت ختم او مارشل آی ولګوا. جانس خان د دې ټولو سیاسي واکدارانو په واکمنۍ کې د نېشنل عوامي پارټي غړی وو او سره له نورو سلګونو ملګرو په وار وار جیل ته واچول سو.
ما ټول مختلف وختونو کې 7 کال جیل تیر کړی دا د بټو په دور کم چلوم او دغه د ایوب خان په دور کم چلوم تقریبا هر دور کې تلم خو دا درې کاله خو متواتر د ایوب خان په دور کې د مارشل لا چلوم کاله کې درې کاله کې د لازمت مارشل لا ګورنمنت دا مونږ باندې خوشور باندې غدارې مقدمې جوړې کړې چې د 13 صبح په افغانستان کې شاملې نه نه جن دا څه نو نو کوی هیڅ پاته هو نو خو یې کې یونټ په ماسې مونږ زمونږ صبح صبحي خود مختاري دې مونږ تراکل شي ډېر کاله کې مې پوره تیر کا او ایفان یو نیم کال پس اعلان وکړ چې په سیاسي معاملو کې چې چا زونه زبسي دا واپس کړي او کې دونه پوره ډېر ډېر کاله تیر کړ.
خو د جانس خان د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ایوب خان په مارشلای دور کې وو چې درې کاله وو هغه د پاکستان په مختلفو جیلونو کې وساتل سو.
دا ما یو یو سره پاس یو کال سکال کې پیلې ګلوم لټه او بیا یې جنترا بدل کو نو جیلم کې بیا ټول جمع کړو ځکه چې دې کې زموږ ډېر مرګ شوک ملتان کې وو شوک په مچ کې وو شوک په باورپور کې وو شوک په حیدرآباد کې وو اجمل خټک کې ارباز کندر دی دا ټول بیا را جمع کړو هغه ته جیلم ته نو په جیلم کې منګه دوه ډویزنو دلته چې منګه صبح بنو کواش او شهی خان دا یو ډویزنو او پېښور مردان هزار بل ډویزنو جیلم کې را جمع کړو نو پېښور ډویزن خلک ډېرو ډویزن ته ولېږل ډېرو ډویزن خلک ریپورټ ته ولېږل
جانس خان او ملګری په سیاسي مقدمو کې زندان ته اچول شوی وو او د جیل د قانون لمخې د سیاسي بندیانو په جیل دننه ژوند تر نورو قیدیانو هوسا وي. خو جانس خان وایي چې د دې باوجود له دوی سره ښه سلوک نه کېدلی.
شہید نو هغه پیپل چې د دار راه نه هیڅ ته یې خو د بمبه ته پری خو نه چې په خوري غاړو باندې پیپل نو دنه ولا اوس ټیک شوې دا زمون حال په جیل کې.
نو جانس خان سره سره په زندان کې د نېشنل عوامي پارټي نور ملګری هم وو خو هغه وایي چې لجلبا راوي سلسو او په ورسک ډین کې به ورته د سزا په توګه غوپې ورکول کېدی.
ورسک کې یو کانګرای او لوې او لخصو اغیزو جیم او غر جیم باندې لاندې باندې خطر لري وا اګنده لري وا چې سره حسین هغه کې لکه هغه په منځ کې ولا شي شو راځي باندې به ترې او برابر یو ګاډر هغه ته راځي جوړ لري وا په هغه کې به کینولو او دغه ته دریا ته به کته ورولو او خوشی کو او کزل بیا کول دې ګاندی دیا خپل کې څه څه سپک خپل به حضور هغه دې نه زو چې زو پولیس نه اور وہ بھی گول گول ڈیم تو نہ ڈیم کے بعد کہ گول گول ہے باو اور رابع کا گلو بڑا رزون کم گئے کہ ناس تو یہ بے وبا سے تو بڑا باچا خان دین دو بچنا دا رہی الفاظ دا من خب مشغل پولیس دا
خو په جیل کې قیدان هسه هم ټول وخت کار نه لري د ژوند نور اسانتیاوی ته لاس رسی نه وي. خو د جانس خان په وینا دوی به د وخت تیری لپاره مجلسونه کول او ورسره به د قران درس هم کولی.
په جیلونو کې هو موږ اکثر جگہ میں نہیں اس نے کول بس نہ سو اخلاقی کې دیانو خو کارو د کور مې خو کار ما نه کوي ته من کار څه کوم خو ما په نو څه ما څوم من تل چې ملاو شي او زه نو سیاسي کې دو باقي چا با اخبار بالا راته قران بالا خاصو درس پکې له درس په کو دا قران ما ترجمه کوي خو دغه کې په جین دا یو پایله کوم ته راځي وکړه
خو جیل او تشدد ک جانس خان ته سزا و نو بل خو د پوینا د درې کلونو د بند په مودا کې قرباندی د خپلوانو ملاقات هم بند وو
اگر تاکي دای مون سره هغه سلوک کړي چې هغه انسان نه چاغه زناور سره مون کوي اگر مون سره دا سلوک شوی چې په ظلمو بچو په سوخای کې به سیخ سیخو او تما ته دا وایي چې یو بچی په بینه شي په سوخای کې سیخ وي هغه سالي دا خو کاتونه زما په درې کاله کې هغه ملاقات مرمبیا فلپ په دیلم کې زما تر زامن او زما رور مالا راغلی ملاقات بند چې څه وخت تیر کړی دی څو د جیل په رزک مې تیر کړی دی
جانس خان چې به کله له زندانه راووتلی نو سیاسي مبارزې ته به دوام ورکړ جلسې جلوسونه مظاهرې او هړتالونه به وو هغه د ګوند د صوابۍ ضلعې مشر و نو له دې وجې به قربانې مقدمې جوړېدلې او هغه به له ګرفتارۍ د بچ کېدو له وجې مفرورتیا یا پټ سو
د دې ورفق نه علاوه زما زندګۍ چې ټوله چاڼ کې کنه ان هغه کل کې کل جیل دی ځکه چې زه به اکثر مفرور وم په دې علاقه کې چې بچه ته نقصان شوی پیدا دو لکه په دې کې د مسان صاحب د خدای وبخې دا ګودامونه سوځېدلي وو دې کې دا جماکي مما کې شوې زه د بدقسمتۍ نه د مشرۍ په وجه باندې په هر یو کیس کې به زه انوال وم نو ما خو الوفاد ورځ لیدلی نه وم ټول عمر مې د فات او د دې په لیهونو کې تېر کړو او جیلونه خو مې دغه وخت په وخت په ګرې پارېدم او یو ځل په ما باندې 25 کیسونه جوړ شوي وو مختلف نوعیت کیسونه دا ټول په مونږ باندې سخت حالانکه ګناهګار به څه شي دي ګناه مو دا کوه چې د دې صوبې د حقوقو جنګ یې اوس هم نه کاسته دی
په دې شپو کې نېشنل عوامي ګوند خپلو سیاسي کارکونانو ته حکم کړی وو چې گرفتاری دی نه ورکوي ځکه چې هغه باید په خلکو کې سیاسي شعور خور کړي او هغه د واکمن ګوند پر ضد احتجاج ته منظم کړي فرار شوي سیاسي کارکونان به په مختلفو سیمو کې د ګوند لغړو سره پټي غونډې کولې خو پولیس به هم ورپسې وو د جانس خان په خبره د ګوند ځای غړو به له پولیسو په بچ کېدو کې ورسره مرسته کوله
منګه هو زمونږه مو خلک به مونږ ته اعتراض وکول کنه ته پبلک خلک زمونږه خلک وکنه او دا چې کوم ځای بنه سونه غوښه چې مرا کولا او ځای به مرا کولا خو خدمت به مرا وکاو کوم ځای به خطر لري شو نه غځای به خپل خود بل ځای به پولیس خو بچاپی والی پولیس خو بچاپی والی دا نه چې چاپی بنو والی پولیس خپل کوشش کوو غوښه به ګرځارو کوشش کوو مونږ به پټې دوه کوشش کوو
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مول ثوابی سره تړاو لرونکو جانس خان کاکا د زندانونو کیسه واوریدله تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیز پانو هم اوریدلای شئ تر بل خبرونه پوری ز عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم
જુવન કવિ સ્પિને સ્પિને મવાયક જુવન કવિ
سرا ظلم وایا مڑی تا ادوایک جوان کوی مڑی تا ادوایک جوان کوی سپینے سپینے موایک جوان کوی سپینے سپینے موایک جوان کوی